د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري. رضوان مراد خبرونه چمتو کړي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه یوازې د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکای یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمنه لري چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راشي. او په غزې تراړه کې نن د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تدمی چی اماماتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې پروسه کې منځګړتوب کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل مهم رول ولوبوي.
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي، د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه نه استقبال کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د غرازویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي شي د سیاسي چارو مرستیال مرسلاف یان چې د افغانستان د حکومت د سولې هڅې ستایلي ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه چمتو دي چې له دې پروسې ملاتړ وکړي. له بل لوري د سولې لپاره ولسي حرکت نن د کابل په غازي سټېډیم کې یوه لویه غونډه کوي. دا حرکت وایي د دې غونډې یو اصلي هدف د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی او فضا برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شاتم بولی دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو په دې دواړو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
د دې درنې مسوب له وختلې په نتیجه کې د دې ستنه او سوال مخالفینو وژل شوی دی او سپاره ستنه نور کتان دي. موږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتیر شهادت رسیدلي دي او څلور ستنه نور کتان دي.
وسوال طالبان وی بریدونه دوی کړی دي خو د دولت دا خبره نه مني چې طالبانو ته په کې درنه مرګ شو بل وخته ده. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دی تمن نه کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې به کوم لوی بدلون راشي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف فورټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګان کې خبرې اعلانو ته ویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغیزمن ثابت شوي دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ ملر به د دې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي د ګومان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. پر غزې تراړه نن د اسرائیلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تراړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمباری کې یو امیندواره میرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه د وو اسرائیلیانو د ژوبل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي جنګي الوتکوی په غزه کې د حماس ډلې په اهدافو او سنګرونو بریدونه کړي دي. له 2001 میلادي کال را په دې خوا له کله نه چې حماس د غزې کنټرول اخیستی، د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله جګړې شوي دي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او غیرت کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانه کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوي بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد وړاندې کړي چې وښیي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن شي. پخوانی روسیې جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برتانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې کارول شوي وو. برتانیې وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی قمندان وایي تېره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو کشتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوه د قمندانې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبې پر ورځ خبر اعلانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې نړۍ ته وښيي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملا خپل رول ولوبوي. خو رښتیا ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي؟
د سولې لپاره چې زمینه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچي یا ماموتو سره بشپړه مرکه چې ژمنه مو کړې وه خپرو. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره مو د دې نهضت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړي.
لومړی سفر کې موږ بریالي سي او په دې موږ لومړی سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه ونه سول او موږ روغ تر ووتلو.
نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په خپرونه کې د کم عمره ماشومانو او جبري ودونو په اړه بحث لرو.
چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي.
د خبرونې په ورستۍ برخه کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه عملا رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ پخوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکرو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دې بهیر د عملي کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالي شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د سولې لپاره چې زمینه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو او موږ د هغه نه ملاتړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګري ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلا د شک خبره نه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامېږي، ملګري ملتونه باید خپل نقش وپېژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل په برخه کې عملا رول ولوبوي او په دې برخه کې مو د کارپوهانو نظریې هم واورېدې چې وایي ملګري ملتونه ډېر څه کولای شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به خپل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. تدا میچی یا ماموتو له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي عالمانو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاره ورته کیږي. له ښاغلي یا ماموتو سره په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغو پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ and also very positive.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response
خود علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict. This is the reality of how people see the situation.
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید له یادونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو لارې حل کړي
Right now we are doing this interview at a time that
manana hum daus chim gauta so maraka ko talibano che ladira waqt la america sara da sole da khabar ghtana kawala dui khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke la amerikai charwa ko sara lidali de pa de khabar ke albata da afghan hukumat astaz u barkhana darlodala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat ghair hazir wi تاسو څه ډول ارزوي
وی هاف ټو لوک ات واټ تالیبان ایز سینګ رائټ دی تالیبان ایز سینګ دټ دیس کانفلیکټ ایز دټ بیټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز اور دی انټرنیشنل کمیونټی
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې مونږ جګړه لا افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغوی دا مشخصه کړې ده ویلې دي چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده هاند طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضی شي زدل ته د خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت پاستازولۍ نه کوم خدا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبرې شوي خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی که زه هم د افغان حکومت په ځای وای همدا به مې ویلی وای دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو چې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کولې
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي ورځپاڼې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه خپور کړی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات بولي د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ګټه کار کوي او د دې ډلو پر ضد یې د مبارزې په برخه کې ټولې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي د په داسې حال کې ده چې بلومبرګ خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری اژانس د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په رښتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي کله وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي یوازې په شعارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو څه نه کیږي اصلي حل لاره دا ده چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي
بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی او پاکستانی امنیتی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دورانکاري په هدف استولې دي. لړلې محمد اګل مجاهد د پنځشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجيان روزل کیږي، د سوریې او د عراق نه ماته خوړې داعش الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولی دغه سره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد بندي، دا سی وبهانی دي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چاري هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
د سولې ولسی حرکت نن د مازدیګر په 6 بجو په کابل کې د خدای پامنۍ لپاره یو لوی غونډه را بللې او وایي چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د نورو ولایتونو خواته پیل کړي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څوونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړي او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه هم واستول. د سولې ولسی حرکت به د بهرنیو سفارتونو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړي او که نور پلانونه هم لري. په دې اړه مې شیبه مخکې د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د راتلونکو ورځو پلانونه څه دي.
نن مو په کابل کې وروستۍ غونډه ده چې 6 بجې به انشاءالله دا غونډه شروع شي. لویه غونډه به یو له کابله به دا د خدای پامان وي. له هغه نه وروسته سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزاره د سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قومونه په سړک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټولو قومونو سره ووینو او د ټولو قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزار په حلقوي سړک پرته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو، که وخت مو درلود کوشش وکړو چې نږدې ټول ولایت ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لار پرته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویره گئی نه؟
ویره خو په ټول وطن کې ستا، هر ځای چې روان یو ویره ستا. خو موږ د ویرې په ضد راوتلي یو، چیرې چې ویرې هلته باید ورسو، د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ورشروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چار چوکاټ مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي، چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو، چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ په لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر را باندې سودا ونه کړي، چې هغه کارونه په کابل کې ونسول او موږ روغ انشاءالله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت و. د ولسونو له غبرګون او همکارۍ ناراضي یې؟
بالکل بالکل. په هغه سیمو کې چې جګړه ده، په هغه سیمو کې چې بد ورځ ده، هلته مطلق د خلکو غبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډېره لوړه پذیرایي وکړله، یعنی دوه میاشتې پرله پسې پذیرایي وکړله، او نن بیا هم د لویې غونډې تابعا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه وینې یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولای شي جګړه له منځه وړلای شي. نو خپله مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته ولېږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډېر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو. نو تر هغو موږ باور نشو کولای. نو په دې کې ځینې هیوادونه ځینې سفارتونه مو لیدلي دي، خبرونه یې اورو چې عملا کار شروع کړی دی، او انتظار به وباسو چې وروسته نور دوی څه کوي. نو نور به دا کارونه ونه کړو، نور مو فقط تمرکز د خلکو په ویښونه، د خلکو په بسیجو، د خلکو په راټولونه باندې ده چې راتلونکی سفر به مو یوازې همدې ته متوجه وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون يرغمل کړی. دوی نن په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سیاسي ګوندونو د زور ویلو مخه دی ونیسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعا ردوي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغمل نیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وې ناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو، او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وای
خواست مردم افغانستان خوزر نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځنګړی توګه د نوی نسل غوښتنه ده د هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خند جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسه يرغمل کړي، موږ په وړاندې درېګو، ځکه دا په افغانستان کې بل خلک ټاکونکي انتخابات موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختلس او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به په کابل کې لوی او پراخ اعتراضیه ناستې ترسره کړي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغو ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي، حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده، او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. هغه وایي موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو، خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسیون په کارونو کې مداخله نسي کولای، او دغه اجازه به هیڅ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای سیاسی ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري، خو هیڅ کله هم دغه ګوندونو کمیسیون نه دی غمل کړی او په خبره دا د کمیسیون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت اتر سره کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. د خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د کور کلی اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل، نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له شپږویشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی ویل چې نن افغانستان د هوا له لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ډیر ژر به د مځکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. په غازی تراړه نن د اسرایلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې له غزي څخه پر اسرایلي سیمو په راکټي بریدونو کې و اسرائیلیان ژوبل دي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او هغه رد کړي دي. امریکا په برتانیا کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو بندیزونه لګولي دي.
او سم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې سپورتي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریتانیا د یونیکارنز کلب لوبډلې ته د شپږ سلویخ منډو په توپیر په یو تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان ملي لوبډلې تیره ورځ په دغه تمرینی لوبه کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو خپل سیالي لوبډلې ته په پنځو اورونو کې د 201 سلویخ منډو هدف وټاکه، خو د یونیکارنز کلب لوبډلې په یو سلویخ تاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 201 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ د تمرینی لوبو لپاره بریتانیا ته لاړه او د اګست د میاشتې تر شلمې نیټې به د دوی تمرینی سیالۍ دوام وکړي. له هغې وروسته به افغان ټیم د ایرلند د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دغه ولایت د شپږو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د سامبو رزمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت ورزشي امیر ګل کریم سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنیو سیالیو کې سلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې لس وړ ورزشکاران انتخاب شول چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د پکتیا په استادیتوب ګډون وکړي. سامبو رزمي ورزش دی چې د کروش فدراسیون په چوکاټ کې شاملېږي. او روسي خبر هم دا چې سبا د سلیر وشتو ولایتونو د کیک بوکس سیالۍ په هرات کې پیلېږي. د هرات د ورزشي امیرت فنی او تخنیکی مسول ضیاء الحق ضیاء نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د سولې د جام په نامه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د ځینو ولایتونو ورزشکاران هرات ته رسیدلي او ځینې نور به د ورځې تر پایه ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو بحثونو او ورپسې د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام کور کلی خپریږي. خو لومړی د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي شخړې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د لیک چارې اغېزمنې نه کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د فعالانو د خوشي کېدو په اړه د کاناډا د حکومتي چارواکو د څرګندونو نه راوروسته موده کې ترینګلې شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یوه قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې یې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنجشنبه په یوه وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلې سره له دې چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارډ ډالر و چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي او د چهارشنبې په ورځ یې پر اوتاوا غږ وکړ چې خپله تېروتنه اصلاح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست پر 3مه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړي او د دغو فعالانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دي چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي او د زرو درو په وهلو او 10 کاله بند محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي خو ریاض د کاناډا او روسي څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او لکه بلې سخت غبرګون شو دلیدې. د همدې غبرګون په نتیجه کې د تیر یک شنبه پر ورځ لریاس څخه د کاناډا سفیر ویست. د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره خپل دولتي شونیز او روغتي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک خبرې روانې دي. موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو. د هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډیری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینهو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدېک لغه کې ګول موږ سره مېلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دا وي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو